السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. په پکتیکا کې د زلزلې ټکانونو پرون بیا هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د مازیګر په 4:53 په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه آزادۍ رادیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په پرونی زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي او په تیرو زلزلو کې زیانمن شوي کورونه یو مخ ویجاړ شوي دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس حکمت الله اسمت وایي تر پرون ماښامه هم په سیمه کې ټکانونه حس کېدل.
دوامداره منځکه خوري کې او هیبتناک غږ ورسره ده او دا غږ په داسې خلک داسې حس کوي لکه دوی ته چې نږدې دا غږ خلک اوري. ما په نظر دا پس لرزه نه ده، ما مخکې مې لیدي دا مستقل ټکانونه دي. د سیمې یوه جیولوجیکي قوي سروې په کار ده.
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دواړو لورو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي. دا چې خبرې پر څه متمرکز دي جزئیات په خبرونه کې اوري. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په لومړۍ لوبه کې د کابل بازانو لوبډلې د بند امیر او د سپین غر لوبډلې مس عینک ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د زرګونه نندارچیانو په مخ کې ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادۍ رادیو ته وویل چې د لیګ ته بهرني لوبغالي هم بلل شوي.
د دې کې بهرني لوبغالي او بهرني ترنتان هم راوخل شوي دي او د ویل چې دغه لوبه په ټول اخونو کې د افغانستان لپاره ډېر مثبت او ګټور تمامېدلی شي.
د شپږیزې په لړۍ کې اته لوبډلې برخه لري او دوه دیرس لوبې پکې پلان شوي دي. د ترکمنستان د پلازمینې اشقاباد اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په دې ښار کې تودوخه 40 درجو ته لوړه شوې ده د څښلو د اوبو جریان قطع شوی. د اشقاباد یو اوسیدونکي فرهاد پرون آزادۍ راډیو ترکمني څانګې ته وویل چې د سهار له 8 بجو راهیسې په کور کې اوبه نه لري. د ترکمنستان په لرې پرتو سیمو کې چې د تودوخې درجه 50 درجو ته رسیږي وضعیت تر دې هم خراب دی. او د اوکراین لوی څارنواله وایي چې له خپلې دندې د لرې کېدو د څرنګوالي په اړه اوس مهال څه نه وایي، خو د دې د موقف په اړه د روان وضعیت له پای ته رسېدو وروسته به یو بشپړ بیان ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لوی څارنواله ایرینا وینډیکټووا او د امنیتي خدماتو د ادارې اس بي یو رئیس ایوان باکانوف له روسیې سره د دې دو ادارو د چارواکو د اړیکو د لسګونه قضیو په خاطر له دندې ګوښه شوي دي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د زړو بانک نوټونو ډېرې دو صرافان او کاروباریان اندېښمن کړي. چارواکي څه وایي؟
کوم ځوان د دې زړو افغانانو یو غم وخوړل چې د لارو پیدا شي په افغانستان بانک په اقداماتو لاس پورې کړی.
خوست او پکتیکا کې بیا زوروره زلزله شوه.
ما په نظر دا پس لرزه نه ده، ما مخکې مې لیدي دا مستقل ټکانونه دي. د سیمې یوه جیولوجیکي قوي سروې په کار ده.
امریکا وایي د هغو افغانانو د اسنادو غم خوري چې هلته یې پناه غوښتې ده. غزنی کې مو د یوه ډله ییز واده څنډو ته بیایو.
احساس خوب دانم
ښه احساس لرم، خپه نه یم، خوشاله یم، په خپل خوښه مې دلته واده کړی دی.
او اوکراین کې د روسیې د یرغل دوام اروپایي ټولنې کیفته تازه ډاډ ورکړی.
اوکراین نورو وسلو ته اړتیا لري او موږ به یې ورته چمتو کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. اوریدونکو که تر پای زموږ ملتیا وکړي په دویمه نیمایي کې درته درسي ساعت پروګرام هم لرو. نن له مهالویش سره سم تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. راځو د سر خبری موضوع ته. په افغانستان کې د افغاني د زړو بانک نوټونو په اړه د شکایتونو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت د دې ستونزې د حل لپاره د اقداماتو خبر ورکړی دی. په هرات کې پرون د تیلو او غازو د پلور او پیر کاروبار له دې کبله زیانمن شو. اول مورز د دې ښار د صرافانو ټولنې هم د زړو بانکنوټونو په تړاو اعتراضونه وکړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیګا آزادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات کړي دي او لا هم ژمنه کوي چې د بدیلو لارو چارو په لټه کې دي. تفصیل د احمد تکال پر راپور کې.
هرات د هیواد روستای ولایت دی چې پرون پکې د تیلو او ګاز د پلور او پیر بازار د افغانۍ د زړو بانک نوټونو پر وړاندې د اعتراض په دود وځنډید او له دې یوه ورځ مخکې د هرات د صرافانو ټولنې په همدې دلیل په اعتراض لاس پورې کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات ترلاسه لاندې دي. ښاغلی مجاهد د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته چې آیا د طالبانو حکومت د نویو پیسو د چاپولو پلان لري کنه په ځواب کې وویل
دغه موضوع د حل لپاره لارې چارې لټول کیږي. کوشش روان دی چې د زړو افغانانو او غم وخوړل شي او د لارو پیدا شي. حالی ځلې روان دی خو په داسې یو ګام نه ده عملي اخیستل شوی. حالی ځلې روان دی انشاءالله دا ستونزه موږ در کوو. افغانستان بانک په دې مورد باندې په اقداماتو لاس پورې کړی.
کورنۍ رسنیو او له هغې ډلې 800 ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هرات د تیلو او ګاز ټولنې په بازارونو کې د زړو پیسو د زیاتېدو په اعتراض کې خپل فعالیت درولی دی او د یکشنبې په ورځ پژواک خبري اژانس د همدې ستونزې له کبله د هرات ښار د صرافانو د ټولنې د اعتراض په اړه راپور ورکړ. صرافان وایي چې میلیونونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه چې نور د کارولو نه دي ورسره پاتې دي. لدې مخکې د کابل د شاهزاده سرای صرافانو او عامو افغانانو هم د افغانۍ د بانک نوټونو د زړښت په برخه کې شکایتونه له ازادۍ رادیو سره شریک کړي وو. دوی ویل چې د افغانۍ بانک نوټونه هم زاړه شوي چې نور په بازارونو کې د چلند وړ نه دي. صرافان او دکاندارن په بازار کې د افغانۍ د کمښت ستونزه هم د پام وړ بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې یا د افغانستان بانک له زیرمو افغانۍ د چلند لپاره بازار ته راوباسي او یا نوي بانک نوټونه چاپ کړي. د راپورونو له مخې پخوانی حکومت د افغانۍ بانک نوټونه په جرمني، فرانسا، برتانیا او پولند کې چاپول خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به نوي بانک نوټونه څه وخت او په کومو هیوادونو کې چاپ کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په پکتیکا او خوست کې پرون یو ځل بیا زوروره زلزله شوې ده. دغه زلزلې د پکتیکا په گیان او برمل ولسوالۍ کې هغه کورونه یو مخ نړولې چې په تیرو څو زلزلو کې نیم وران شوي وو. دا چې په سیمه کې وضعیت څه دی او هلته تیره شپه او نن سهار څه تیر شوي دي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د پکتیکا د عامې روغتیا له مشر حکمت الله عصمت نه وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله. تاسو ټول اوریدونکو ته بله صاحب، مونږ پرون خپله سیمې ته تللي او سهم له نږدې کتللی. مونږ د تګ هدف دا و چې مونږ وګورو، ځکه چې مونږ هلته صحي کیمپونه لرو، سیار ټیمونه لرو. په دې فکر کاوه چې مونږ څنګه کولی شو سیار ټیمونه نور وساتو که کم یې کړو. خو بیا په همدغه جریان کې چې مونږ سفر درلود لګیان نه برمل ته زلزله شوې وه، خو مونږ موټر کې په زلزله پوه نه شولو. وروسته راته راپور راغی چې وو تنټه ټپیانو بیا بېګا تر ماخوستانه پورې مونږ ټپیان ډېر لستانو ته ورسېدل. چې له ډېر لستانو ټپیانو نه د مونږ دوه تنه ټپیان چې هغه شدید و هغه د اورګل شفاخانې ته انتقال شول. او زلزله یو ظلم نه وه، دوه ظلم نه وه. دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:15 بجې شوې وه هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و. که نه
بله، په خوست کې هم احساس شوې ده دغه پرونۍ زلزله. عصمت صاحب څه ویل کېږي؟ آیا کوم پلاوی تخنیکي له کابله درغلی؟ دا سیمه یې کتلې، ځکه هغه ویډیوګانې چې خپرېږي په سیمه کې خلک ډېر وارخطا ښکاري، ځکه پرله پسې زلزلې په افغانستان کې دغسې وضعیت ډېر بېساری غوندې برېښي.
نه، تر دې دمه پورې کوم تخنیکي پلاوی د ساحې د جیولوجیکي سروې په خاطر نه ده راغلی. خو البته یو ویډیو ما سره ده چې د ګیان یو کلی د ګلۍ په نوم غرونه او منځکې چودلی دي بیګا. او لغنه چې موهيب او غغونه اوازونه راوتل غرونه غارم چودلې ده او د غرو لمنم چودلې دي پراخه پراخه درزونه کړی دي.
بله، او هلته د سیمې د خلکو وضعیت څه ډول و؟ تاسو وایئ چې پرون مو ساحل نږدې کتلې، هغه کسان چې له مخکې نه زیانمن شوي وو کورونه نړېدلې دي، هغوی په خیمو کې ژوند کوي؟
یوه خبره دا ده چې د تلفات په دې وجه باندې کم وو چې اوس خلک له ویرې او له ترس نه په خپلو کورو کې چې کوم کورونه نیمه او نیم کاره پاتې دي په هغو کې ژوند نه کوي، خلک په خیمو کې ژوند کوي. غټه وجه دا وه چې تلفات په همدې وجه باندې کم وو، هغه کورونه چې لږ نیم کاره وو او نیمه زیانمن شوي وو هغه پرون بشپړ له مابینه لاړل، نو ټول کورونه اکثره کورونه ختم شوي دي. دا ګلۍ دي ساحې خو مکمل منطقه ختمه شوې ده، کوم کورونه چې دیوالونه ولاړو هغه هم چپه شوي دي. تاسو به ویډیوګانې لیدلې او خلک مکمل په اضطراب او هغه کې ژوند کوي، په ویر او په ترس حالت کې ژوند کوي.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه د پکتیکا د عامې روغتیا مشر حکمت الله عصمت و چې هغه ته د بیګنۍ زلزلې او ترې راوروسته ټکانونو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتن لیکونو څېړلو ته لومړیتوب ورکوي چې په متحده ایالاتونو کې پناه غوښتې ده. د امریکا د حکومت جګپوړو چارواکو په یوه آنلاین خبري غونډه کې همداراز له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام هم ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتن لیکونو د څېړنې بهیر به چټک سي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته یې په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د امریکا د حکومت چارواکو بیګا په یوه آنلاین غونډه کې چې ازادي راډیو ته هم د ګډون بلنه پکې ورکول شوې وه، وویل چې د دې غوښتن لیکونو د څېړنې چارې به له دې وروسته له پایله تر پایه د بهرنیو چارو وزارت لخوا ترسره کیږي. دوی زیاته کړه چې د غوښتن لیکونو د څېړنې وخت به هم رالنډ سي. د چارواکو چې د نمونو د نشولو په شرط خبرې کولې، وویل شاوخوا 80,000 افغانان اوس مهال امریکا ته لیږدول سوي دي او هڅه کیږي چې دوی ته د ژوند ضروري امکانات برابر سي. د دې چارواکو په وینا د امریکا اړوندو ادارو له دې ډلې له 1,000 زیاتو کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو په پرونی خبری غونډه کې دا هم ویل چې اوس مهال له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو اندازه همکاري شته او په دې ترڅ کې د جون پر 9 او 10 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو د کتنې یادونه وکړه. د چارواکو همداراز ویل کار روان دی څو د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ له نیمایي برخې څخه افغانان ګټه پورته کړي. متحده ایالاتونو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر کنګل کړي او وروسته د امریکا یوې محکمې پریکړه وکړه چې د افغانستان د دې شتمنۍ نیمایي دي د سپتمبر د 12 د قربانیانو او نیمایي نوري دي له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې سي. د دې چارواکو په وینا امریکا د تیر کال له دوبي راهیسې چې جمهوریت وپرځېد او طالبان پر افغانستان واکمن سول، له افغانانو سره 15 میلیون ډالر بشري مرسته کړې او زیاته کړې ده چې د امریکا حکومت له نړیوال بانک او ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي څو بشري مرستې په مستقیم ډول د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ کاروي یوازې زموږ د فیسبوک پر پاڼې بسنه مکوي، د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. دغه راز په انستاګرام کې هم زموږ ملګری شئ، هلته به د ورځې له تازه خبرونو او راپورونو خبرېږئ. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی له افغانستانه د ډبرو د سکرو او نورو تجارتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پلاوی مشري د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت موین کوي. د پلاوی د نورو غړو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته ورسید. په پام کې و چې دا پلاوی د یکشنبه په ورځ کابل ته ولاړ شي، خو د دوی سفر یو ورځ وځنډید او پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال قدرت الله جمال د دې پلاوی هرکلی وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر ازادۍ راډیو ته وویل د دواړو خواوو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستاني پلاوي سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي محور وي.
د دواړو لورو خبرې به د سوداګرۍ، ترانزیت، د ډبرو د سکرو پر مسایلو او د اقتصادي اړیکو په پراختیا متمرکز وي.
مولانا زهیر زیاته کړه چې د دواړو خواوو په بحثونو کې به د بارتر یا د جنس پر وړاندې د جنس د سوداګرۍ او همدارس د بندري خدماتو د څلورویشت ساعته فعال ساتلو په اړه هم خبرې وشي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې په پاکستاني پلاوي کې پر ښاغلي فاروقي سربیره نور کوم کسان شامل دي، خو مخکې ویل شوي وو چې ښایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI، د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو او همدارس د بندرونو او خصوصي سکتور استازي به په پاکستاني پلاوي کې شامل وي. دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو تعرفه لوړه کړه او له افغانستانه د یو ټن سکرو بیه له ترانسپورتي لګښتونو سره $280 ته اوچته شوه. د پاکستان چاپ دان ورځپاڼې د جګپړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی به په کابل کې پاکستان ته له افغانستانه په دوامدار ډول د ډبرو د سکرو د صادراتو په اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د برېښنا انرژۍ ته تقاضا زیاته شوې ده او د دې هیواد صدر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د افغانستان د ډبرو سکره د کیفیت له پلوه ډیر ښه دي او ارزانه تمامیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نړیوالو له بندیزونو او اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو اوکراین ته. اروپای ټولنې د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه کړې، خو په عین حال کې د دې ټولنې د غړو ترمنځ د نور یووالي غوښتنه هم کړې. له بلې خوا د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ویلي تمه ده چې د اروپای ټولنې سفیران به په روانه اونۍ کې له روسیې سره د سرو زرو پر وارداتو تازه بندیزونه هم تایید کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له اوکراین سره د 1500 میلیون یورو په ارزښت نوره پوځي مرسته اعلان کړه. د مرستې د فبروري په 24مه نیټه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له دې هیواد سره د اروپای ټولنې د ټولو مرستو کچه 2.5 میلیارد یورو ته لوړه کړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پر خپل ټویټر د دې مرستې ستاینه وکړه، خو په عین حال کې د اروپای ټولنې له 28 غړو هیوادونو څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړه. ښاغلی کولیبا د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته په وینا کې ویل چې اوکراین ته وسلې پر روسیې بندیزونه او له روسیې سره پر اوکراین د یرغل په خاطر حساب کتاب د ده اصلي غوښتنه ده. د هغه په وینا له دې دریو لارو په اروپا کې سوله راتلی شي او امنیت او ثبات ټینګېدلی شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وویل چې اروپای ټولنه به د اوکراین له ملاتړ څخه لاس وانخلي. بورل په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
اوکراین نورو وسلو ته اړتیا لري او موږ به یې ورته چمتو کړو. دا جګړه دوام کوي او موږ به هم د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړو.
ښاغلی بورل هغه انتقادونه په کلکه رد کړل چې وایي پر روسیې بندیزونه به د ګټې پر ځای تاوان وکړي او زیان به یې تر روسیې ډیر اروپای ټولنې ته ورسیږي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر همداراز وویل چې تمه ده د اروپای ټولنې سفیران به د بندیزونو د اومې بستې په ترڅ کې په روانه اونۍ کې له روسیې د سرو زرو پر وارداتو تازه بندیز هم تایید کړي. سره زر له انرژي وروسته د روسیې د صادراتو دوهم لوی قلم دی. د نړۍ اوه سترو صنعتي هیوادونو یا جی اوه ډلې تیره میاشت له روسیې څخه د سرو زرو پر وارداتو د بندیز ژمنه وکړه، ځکه دوی استدلال کوي چې روسیه د بندیزونو د اغیزو د کمولو لپاره د سرو زرو له صادراتو د خپلې پیسې د ارزښت د لوړولو په هدف کار اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته یو پزړه پورې راپور له غزنی نه لرو. هلته پرون څلوېخ جوړو یو ځای واده وکړ. دا راپور درته وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د قرغزستان حکومت وایي 1500 افغان قرغزیان چې د بدخشان په پامیر کې میشت دي قرغزستان ته لیږدوي او هلته به د ژوند امکانات ورته برابر کړي. د قرغزستان د حکومت په وینا په پامیر کې میشت قرغزیان د ژوند له لومړنیو امکاناتو بې برخې دي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي، ځکه یې تکل کړی چې دوی قرغزستان ته ولیږدوي. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د قرغزستان د کار ټولنیزو چارو او کډوالو وزیر خدای برګین بازربایوف د جولای په 15مه د دې هیواد په پلازمینې بشکیک کې یوې خبری غونډې ته ویلي پلان لري چې په راتلونکو دو کلونو کې په پامیر کې میشت قرغز وګړي قرغزستان ته انتقال کړي. هغه وویل دوی پلان لري چې له 2022 کال نه تر 2040 کال پورې په پامیر کې میشتې 400 قرغزي کورنۍ قرغزستان ته انتقال کړي، او په دې خاطر بودیجه هم ځانګړې شوې ده چې دوی ته د کورونو په جوړولو او د میشتېدو په نورو چارو مصرف شي. د قرغزستان چارواکي وایي په پامیر کې د میشتو قرغزیانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي، او په افغانستان کې حاکمو حکومتونو د دوی لپاره د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. ښوونځي او روغتونونه نه لري، ځکه دوی اوس پلان لري چې خپلو همژبو ته په قرغزستان کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. په افغانستان کې د واکمن حکومت لخوا د نه پاملرنې او د قرغزستان حکومت له لوري د قرغزیانو د لیک په اړه د طالبانو حکومت ویاندویانو انعام الله سمنګانی او احمد الله وسیق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د قرغزستان حکومت په 2018 کال کې 50 کورنۍ او په 2019 کال کې هم 50 قرغزي کورنۍ له پامیر څخه قرغزستان ته انتقال کړي وي، خو ویل کېږي چې ځینې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. په پامیر کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت له امله بریالي نه شو چې د قرغزستان د حکومت د پریکړې په اړه د دې سیمې د اوسیدونکو نظر واخلو. دغه شان هڅه مو وکړه چې د قرغزستان په نارین کې هم د میشتو افغان قرغزانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. مخکې بیا په پامیر کې یو شمېر میشتو افغان قرغزانو ازادي راډیو ته ویلي وو دوی قرغزستان ته په تا کې کومه ستونزه نه ویني، خو چې اقتصادي ستونزې ورپېښې نه شي. خو یو شمېر نور افغان قرغزان چې اوس د قرغزستان په نارین سیمه کې میشت دي ازادي راډیو ته یې ویلي وو بله ستونزه نه لري، خو په لهجو کې ستونزه شته، ځکه افغان قرغزیان په خپله ژبه کې دری کلمې لري او د قرغزستان قرغزیان روسي. د ازادي راډیو د قرغزي سرویس د راپور پر بنسټ د پامیر د قرغزیانو د انتقال په اړه په قرغزستان کې دوه نظریې موجود دي. یو شمېر غواړي چې د پامیر وګړي قرغزستان ته انتقال شي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې هملته په پامیر کې دوی ته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې یو شمېر هندوان او سکان هم د هند حکومت لخوا له هغه وروسته یاد هیواد ته ولېږدول شول چې په کابل کې په عبادت ځایونو بریدونه وشول. یو شمېر افغانان نورو هیوادونو ته د مذهبي او قومي لګکیو د لیک په اړه وایي چې دوی یوازې نه ځي، بلکې د افغانستان د فرهنګي تنوع ښکلا هم له ځان سره وړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211 2415.
اوس هم غزنی ته ورځو او هلته مو دی و واده له حاله خبره وو. تیره ورځ په غزنی کې د یو مخبر او دنیا عالم په مالی لګښت د لسګونو تنو پیغلو او ځوانانو ډله ییز واده ترسره شو. دلته د هغه ځوانانو ودونه شوي چې نه شوی کولی د اقتصادي ستونزو له امله ودونه وکړي، او کوژدنې یې له کلونو راهیسې د پلار په کور ناستې وې. تفصیل په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د څلوېښتو تنو پیغلو ځوانانو ډله ییز واده دغه واده د هغه پیغلو ځوانانو ترمنځ ترسره سو چې د کمزوري اقتصاد له امله یې نسوای کولای چې په شخصي توګه ځان بسیا کړي. د دغه ډله ییز واده ټول لګښت د سیمې یو مخور او دینی عالم الحاج متمدي پر غاړه اخیستی و. نوموړی وایي دا 15 وار دی چې د ډله ییزو ودونو مراسم نیسي. دی وایي په دې ډله ییز واده کې د هغه ځوانانو ودنه کیږي چې نسي کولی د اقتصادي ستونزو له امله ودنه وکړي او 2-3 حتی 15 کاله یې کوژدنه د پلار پر کور ناسته وي. ښاغلی متمدي وایي له موږ سره هیچا هیڅ ټولنې هیڅ موسسې په دغه برخه کې مرسته نه ده کړې. نو په دې خاطر چې د ځوانانو زیاتې ستونزې وینم له خپله جیبه دغه خرڅه کوم.
موږ هر کال په کال کې 2 ځلې د شوبان میاشتې په 15 او د ذوالحجې په 13 دغه پروګرامونه لرو. دغه پروګرام په ټوله مانا آزاد ده. موږ هغه وخت کله چې دوستانو ته اطلاع ورکوو په دې کې هیڅ محدودیت نه وي چې یو څوک له کوم ځای کوم قوم کومې ژبې او کوم مذهب سره تړاو لري. موږ د وطنوالۍ ویاړ لرو چې الحمدلله په غزنی کې دغه اتحاد او صمیمیت شتون لري.
سید حسن علوی په دغه ډله ییز واده کې زوم دی. نوموړی وایي زیات خوشحاله دی چې د واده له زیاتو لګښتونو څخه خلاص سوی دی. دی له نورو ځوانانو څخه هم په دغه ډول ودونو کې د ګډون غوښتنه کوي.
ټول شرایط دغه اقتصادي دي. په څنګ کې چې یو کس 15-16 لک روپۍ مصرف کړي په ژوند کې فقر، غریبي، تنګلاسي او قرضداري راځي. نو بیا مجبوریږي چې مسافر شي. له کورنۍ ناوې او خپلوانو لرې کیږي. نو چې لرې کیږي ولې اقتصادي نه نیسي؟
راهله ګلستانۍ هم په دغه ډله ییز واده کې ناوې ده. دا وایي هیچا دې ته نه ده اړه کړې چې دلته واده وکړي، بلکې په خپله خوښه یې دلته واده کولو ته غاړه ایښې ده. دا وایي دا هیڅ کومه بده خبره نه ده. نور نجونې دې هم په دغه ډول ودونو کې ځانونه بسیا کړي.
ښه احساس لرم، خپه نه یم، خوشحاله یم. په خپله خوښه مې دلته واده کړی دی. د پلار او خسرګنۍ په کورونو مې لګښتونه راکم سول.
دغه واده ته د ښار له بېلابېلو سیمو څخه په 100 کسان میلمانه راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هم د ولور تر څنګ په ودونو کې زیات لګښتونه رواج لري.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د 4 شنبه د مازیګر له 4:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
اوریدونکو د دې خبرونه اوریدل نن ماهر وي او سم ستاسو پیغامونه.
ازادي رادیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړلی اور زیار شي ګران کړو. دا باید دا ګمرک کم واخی. ازان دا تنخواه شش دی تر روان دا ټول دا ګمرک دی.
بله السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زه لومړی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. بعد سلام، په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولتۍ ویلي، درسونه ویلي، ماسټري کړي، پی ایچ ډي او دکتورای کړي، که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه فارغي یا په ټیټه سطح تا مکتب پاس کړی دوی د یو لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوئ؟ ولې دا آیات نه عملی کوئ؟ په حال دا چې تاسو وایئ چې دا یو اسلامي حکومت دی. زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د هلمند سنګین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي خو کار نه کوي. تاسو د غم وخورئ، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غم وخورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه سیپرا مسلم خبرې کوم. زما پیغام دا دی، کومې مرستې چې د مسجد ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلکو ته رسېږي چې وابسته لري، هغو خلکو ته نه رسېږي چې مسکینان وي، در بدر وي، مزمد دو مسئولین سچ دا مرستی بیشی دا غیل او غشتن دا چی باید ها خلق دا ورسیری چی مسکنان او دربدر ای باید پر ویستو و ندیشه سی دا زادی را جز خدیر منان دا خواهی پامان.
تاسو هم کولی سی چی آزادی راژیو تا دا خپل سیمی حال وایی دا واتساپ پر دې شمیره را تا ژغیز یا صوتی پیغام راستولای سی شمیره دا 00422 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
لدې سره د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. د سهار 8:30 بجې شوې وړاندې درته د درسي ساعت پرګرام نشرته چمتو دی. د بیولوژي مضمون پکې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسیږي. خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. په پکتیکا او خوست کې د زلزلې ټکانونو پرون هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د مازیګر په 3:40 بجو او 3:50 دقیقو په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. دغه زلزله د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم احساس شوې. د زلزلې د لاسو ټپیانو د راوستو خبره شوې ده. د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی د طالبانو د حکومت په چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د دواړو لورو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي. د دغه وزارت بیان مولانا زهیر ازادۍ راډیو ته ویل چې دواړه لوري به د سوداګرۍ، ترانزیت، د ډبرو د سکرو په اړوندو مسایلو او د اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په لومړۍ لوبه کې د کابل بازانو لوبډلې د بندې امیر او د سپین بغار لوبډلې مسایناک ته ماتې ورکړه. دا لوبه پرون د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د زرګونه نندارچیانو په مخ کې ترسره شوه. د ترکمنستان د پلازمینې اشقاباد اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په دې ښار کې تودوخه 40 درجو ته لوړه شوې ده، د څښلو د اوبو جریان قطع شوی. د اشقاباد یو اوسیدونکي فرهاد پرون د آزادې اروپا ترکمني څانګې ته وویل چې د سهار له 8 بجو راهیسې په کور کې اوبه نه لري. او د اوکراین لویه څارنواله وایي چې له خپلې دندې د لرې کېدو د څارنوالۍ په اړه اوس مهال څه نه وایي، خو وروسته به یو بشپړ بیان خپور کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لویه څارنواله ارینا ویندکتووا او د امنیتي خدماتو د ادارې اس بي یو رئیس ایوان باکانوف له روسیې سره د دې دوو ادارو د چارواکو د اړیکو د لسګونه قضیو په خاطر له دندې ګوښه شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د خبرونې په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي، د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایش شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت، چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریشې، دندر یا ساکا او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریشې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریشې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې یې په ګلونو کې موجود وي، او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
دا تم ټولګي زدکونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې به ښوونکی دا راته ووایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او مایکروسکوپي دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیرې نوې لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څېړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال یې امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتی امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ د دې ټولګۍ نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتی جاردیا د وینې لرونکي نسناستي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ښوونکي د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خپرونې ته وغوښتل. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننۍ لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به یې هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دوی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دوی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکې دي کړپندوکې دي او بندونه دي او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی محور جوړوي هغه لکه د سر کاسه د ملا تیر پشتي او یا هم ټټر او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکې چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي هغه لکه د لاسونو هډوکې د پښو هډوکې د شمزي او اوږو هډوکې یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکې لري د کوچنیانو سره فرق لري هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکې تر دغه 216 هډوکو ډېر دي لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي څنګه ساتنه کوي په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي پر اټول سوي دي د هډوکي تر څو دی د بهرني زیانونو څخه وساتي دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمينه مساعدوي منرالونه دلته زیرمکیږي دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوکو کې جوړېدل څنګه جوړیږي په هډوکو کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري ټوله حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه د هډوکی جوړښت راځو هډوکی یو ارتباطي نسج دی په هډوکی کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکی حجرې دي کانی او عضوي مواد شامل دي کانی خپل چې شي دي کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوی دي د دې دنده دا تر څو هډوکی تر خپل اندازې فرق لک وساتي هډوکې پر دوه ډوله باندې دی یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکې دی او بل اسپنجي هډوکې دی اسپنجي بون دی کمپاکټ بون څنګه دی د هډوکې د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې ډیر سره راټولې او سخت سره مشتې یا متراکمې او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکې کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي او د خپل د هډوکې په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري سریان موجود دي چې د وینې رګونو د دغه کانالو د لارې د هډوکې په مخ کې شتون لري په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکې مثال ده او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکې مثال دی د هډوکو ډولونه ترازو هډوکې څلور ډولونه لري په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي دوهم لاند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دوه هډوکي دي او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي کړپندوکي د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي موږ په اول سر کې وویل چې هډوکي کړپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي نو کړپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کیږي دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی وو ډېر کلک یې جوړ کړی وو هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودی مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژدلو توان لري چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی غوږ خپله یو کړپندوکی دی د کتولو کژولو توان لري دغه کړپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت بې کوي او سولېدلی به په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلیدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دوی درې ډوله لري چې یو نه ښورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه ښوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نښول شوی ده، داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یي. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم ښورېدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کېږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کېږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم ښورېدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولی سي. او دوی د هډوک سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوي دي. د دغه بندو په مابین کې ساینوویل فلوید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دوی وظیفه هم دا ده چې د هډوکي ښویدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم ښورېدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره ښورېدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د ښورېدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسېته ورته بندونه دي او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. کاسېته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټوله پښه د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه وینئ د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو شوی دی چې 360 درجه حرکت کولی سي، یعنی هم مخته هم شاته او هم رستاو چپه بغل ته حرکت ورکولی سو. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ورکړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داسې یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپله یو کاسېته ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږئ یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي، نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولی، فقط د مخ خواته حرکت کولی سي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د وم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي. او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
Thank you.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
پوهدم له هغې شپې نه پس د ناوې نه ما